ما یه خبری با اسمت سارون باشید.
ډیره مننه اته بجه شوې قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي خبری مطالب لرو. و بوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې یوه برخه اعلان کړي. وسله والو کسانو په خوست کې یو خبریال او د انتخاباتو ساحوي ناظم وهلی دی. له نوموړي سره خبرې کوو او دغه راز نور مطالب دراورو. خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د انتخاباتو قسمی نتیجې اعلان کړي. په تخار کې بې ځایه شوې کورنۍ د مرګ له ګواښ سره مخ دي، او د سوریه حکومت او مخالفین یو پر بل د زهرجن ګاز د استعمال تورونه لګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې ده چې ولسمشرۍ انتخاباتو قسمی نتیجې نن یک شنبه اعلان شي. ټاکل شوی وه چې دغه نتایج پرون اعلان شي، خو د ناڅرګندو دلایلو له مخې دا کار نن کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د قسمی نتیجو د اعلان لپاره باید تر شلو د زیاتو ولایتونو رایې وشمیرل شي. د وري حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې پر شرایطو برابرو څه باندې 5 میلیونه کسانو برخه واخیسته. د تخار ولایت د رستاق ولسوال وایي که په دې ولایت کې د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت ته پام ونه شي ګڼ کسان به مړه شي. عبدالمناف فیضي ازادي راډیو ته وویل چې له مرستندویو ادارو دغو کسانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. د زیاته کړه چې د رستاق ولسوالۍ په خواجه خراب کلي کې د ځمکې د ښویېدو له کبله 140 کورنۍ د تخار دشت قلعه ولسوالۍ ته بې ځایه شوي دي. دای وای موږ چې وضعیت ولید، ماشومان ښځې او سپینګیری نیستمن او په ډیر خطرناک وضعیت کې دي. کله دوی سره لومړنۍ مرستې ونه شي ښایي مړه شي. د رستاق د ولسوال په خبره د جمعې په ماښام د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د خواجه خراب کلي له منځه تللی 4 کسان مړه شوي او ځینې څاروي لا درکه شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن یک شنبه په دوبی کې له قزاقستان سره دوستانه مسابقه کوي. د دې ټیم یو لوبغاړی حمیدالله یوسفزی ازادي راډیو ته ویل چې د دې مسابقې لپاره یې پوره چمتووالی نیولی.
موږ تمرین کوو، الکان خام آماده دي. انشاءالله مازدیګر به انشاءالله قزاقستان سره مسابقه وکړو، او انشاءالله الکان کوم چې اروپا او امریکا نه راغلي دي افغانستان هم غونډه انشاءالله چې آماده دي مسابقې لپاره.
د فوټبال نننۍ مسابقه د اسیا د چیلنج کپ سیالیو د تیاریو په سلسله کې کیږي. د چیلنج کپ سیالۍ د مې میاشتې پر 19 ترسره کیږي. د افغانستان ټیم به په دغو لوبو کې په لومړي پړاو کې د فلیپین، ترکمنستان او لاوس له ټیمونو سره مسابقه وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریه دولتي رسنۍ او مخالف فعالان پر یو بل په مرکزی ولایت حمص کې د داسې حملې تور پورې کوي چې ویل کیږي زهرجن ګاز پکې کارول شوی دی. د سوریه دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د وړمې ورځې په دې برید کې 2 کسان وژل شوي، او په یوه کلي کې د النصره ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا د زهرجنو ګازو تر کارونې وروسته د 100 نورو کسانو ساه بنده شوې ده. په عین حال کې د اپوزیسیون د ملاتړې ډلې یعنی د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامی عبدالرحمن بیا دولتي ځواکونه د زهرجن ګازو په کارونې تورنوي. دغه ادعاوې لا د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. سوریې تیر کال نړیوالو فشارونو وروسته موافقه وکړه چې د امریکا او روسیې د توافق پر بنسټ به خپلې کیمیاوي وسلې ویجاړېدو ته وسپاري. دغه توافق وروسته له هغې شوی و چې حکومت او اپوزیسیون پلازمینې دمشق ته نږدې پر یوه بل د کیمیاوي وسلو د کارونې له کبله د سلګونو کسانو د وژنې ادعا وکړه. د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر ارسن ایواکوف وایي د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پرونی بریدونه د روسیې لخوا د یرغل یو عمل دی. ایواکوف پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د کورنیو او دفاع وزارتونو پوځي قطعې په 2 ښارونو او ښارګوټو کې د پولیسو په مرکزونو او دولتي ودانیو د مظاهرچیانو د بریدونو په ځواب کې یو عملیاتي پلان عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو کسانو د اوکراین په سلوفیانسک ښار کې د پولیسو یو مرکز په خپله ولکه کې 13 ورځې راوست. په دې ښار کې روسي پلوه مظاهرچیانو وروسته 2 نورې دولتي ودانۍ هم ونیولې. بیلتون غوښتونکو وروسته په دونسک، کرانس لیمن او ګراماتورسک کې ګڼې دولتي ودانۍ په خپل کنټرول کې راوستلې. د اوکران سرپرست ولسمشر الکساندر تورچنوف د اوکران په ختیځ کې پر روان وضعیت د بحث لپاره د امنیت د ملي شورا یو عاجله غونډه راوبلله. د اوکران په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری بیا د روسیې د بندنی چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل که هیواد د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي او د اوکراین له پولو خپل پوځیان لري نه کړي له نورو عواقبو سره به مخامخ شي. یو امریکایي چارواکی وویل چې جان کیری دا خبرداری پرون له لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي کیری داسې کوم کره اسناد نه دي وړاندې کړي چې د ده اندېښنې تایید کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د عراق له رمادي ښار څخه د امنیتي ځواکونو په القاعده پورې د تړلو وسلوالو او حکومت ضد قبایلو ترمنځ د درنو جګړو راپور ورکړل شوی دی. رمادي د انبار ولایت عمده ښار دی چې پکې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. دغه راز په نږدې ښار فلوجه او د انبار په نورو سیمو کې هم شخړې روانې دي. دغه جګړې وروسته له هغې شدید شوې چې د عراق امنیتي ځواکونو د سې شنبې په ورځ د رمادي له زیاتو سیمو ووتل. په رمادي کې د ښځو او ماشومانو پر یوه روغتون هوان لګېدلی چې څلور کسان یې ټپیان کړي دي. له نورو ولایتونو څخه هم د شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې د یوه کومکي کمپیوټر د ترمیم کېدو امر وکړ. هغه کمپیوټر چې د روبوټیک سیستم د ملاتړ وظیفه یې لرله د جمعې په ورځ خراب شو. د ناسا چارواکو پرون وویل چې اصلي کمپیوټر جوړ دی او شپږ تنه عمله هم خوندي ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې یوه برخه اعلان کړي. ولسي جرګې د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د هیڅ ارګان تر اغیز لاندې رانشي. د کورنیو چارو وزارت بیا له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو پایلې ومني. افغان چارواکي وایي راتلونکی کال به له افغانستانه د ترکمنستان د ګازو پر پایپ لاین کار پیل شي.
که ترکمنستان دغه شرکتونه درو نور مملکتو ته ورمعرفي کړي نو بېخي زه مطمئنه یمه چې په 2015 کې به انشاءالله د دې کار شروع شي.
وسلوالو کسانو په خوست کې یو خبریال او د انتخاباتو صحابي ناظم وهلی له نوموړي سره خبرې کوو. دغه راز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ساعت 8:08 شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې د انتخاباتو د ترسره کولو او د هغو د پایلو د اعلانولو مسؤلیت په غاړه لري پرون په نامعلومو دلایلو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې اعلان نه کړې. ټاکل شوې وه چې دا کمیسیون د حمل د 14 نیټې د انتخاباتو قسمي نتیجې د شنبې په ورځ اعلان کړي. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان درکوي.
په خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی و چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو قسمین نتایج به د شنبې په ورځ اعلانوي. خو دا کار یې نن تپاتې کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل چې نن به د رایو د ډېرې فیصدۍ نتایج اعلان کړي. نورونه ویل چې د 100% رایو نتایج به اعلان شي.
باید ووایو چې هر څه زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې د فیصدۍ په اساس باندې پایله اعلان.
هغه په دې اړه هم له څه ویلو ډډه وکړه چې ولی لوادی سره سم دا نتایج تیر ورځ اعلان نشول. خو د دې انتخاباتو د یو برخې نتایجو پورا برسره کېدو ګټونکي نشي معلومېدای تر څو چې د ثور د میاشتې په 14 نیټه لومړنی او د همدې میاشتې په 24 نیټه وروستي نتایج اعلان نشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو قسمي نتایج هغه وخت اعلانېدای شي چې لږ تر لږه 50% انتخاباتي مواد سیستم ته نوي داخل شوي. هغه ویلی و چې له ټولو سیمو د نتایجو 40% پاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رارسېدلې دي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې د دوی څارونکي د رایې شمېرنې او د نتایجو د اعلانولو پروسه څاري. د فیفا رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
موږ نظارت لرو هغه د نتایج د جماوري مرکز چې دلته زموږ ناظرین حضور لري تر اوسه پورې په ټول تال کې راځي او امیدوار یو چې د قرنټین په جریان کې د هغې ورسې په جریان کې هم شفافیت تعمین زموږ لاسرسی تعمین چې زموږ ټول ملاتړ وکړو.
سپین غر ټینګار وکړ چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنټین کېږي باید د څارونکو او رسنیو په مخ کې وڅېړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رایو هغه صندوقونه قرنټین کېږي چې د درغلیو شک یا ادعا پرې کېږي. د دې کمیسیون چارواکو هم ژمنه کړې چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنټین کېږي نو د څارونکو او رسنیو په مخ کې به څېړل کېږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکې د افغانستان له سیاستوالو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجې ومني. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي دا خبره پرون په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په خاطر د امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره جوړه شوې وه. د دې موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې واورئ.
افغان امنیتي ځواکونه د تیرو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله ستایل سوي دي، خو اوس ځینې امنیتي مسؤلین وایي مهمه دا ده چې سیاستوال هم پر انتخاباتو د خلکو رامنځته سوی باور زیانمن نه کړي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي وایي د افغانستان خلک له امنیتي ستونزو او ګواښونو سربیره د رایه اچولو صندوقونو ته لاړل او باید اوس یې ارادې ته درناوی وسي. ښاغلي سالنګي له سیاستوالو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایج ومني.
د افغانستان سیاستوالو ته زما غږ او پیغام دا دی چې د هغه حصې درناوی وکړي چې د افغانستان خلکو خپل ځان ته ورکړ، د هغه همت درناوی وکړي چې امنیتي ځواکونو وښود. زموږ سیاستوال باید د زغم او ورورګلوۍ په روحیه د انتخاباتو له نتیجې سره چلند وکړي، په ملي تفاهم او ورورګلوۍ سره چلند ورسره وکړي.
ښاغلي سالنګي زیاته کړه چې د افغانستان خلکو په انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره وښودل چې دوی یو موټی او متحد دي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې په هغه غونډه کې وکړې چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله د امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره جوړه سوې وه. یادې غونډې ته په وینا کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وویل چې امنیتي ځواکونو د رای ورکولو په ورځ خپل مسؤلیت ښه ترسره کړی، خو لا یې تر هغې لوی مسؤلیت پاته دی. هغې وویل امنیتي ځواکونه باید په هیواد کې د هغو احتمالي ګډوډیو مخه هم ونیسي چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته شایع رامنځته سي.
موږ یو لوی مسؤلیت چې انتخاباتو ترسره کړ، وروسته له انتخاباتو ستاسو مسؤلیت لا دروند دی. د قدرت د انتقال پروسه، د نتایجو د اعلان پروسه، د ځینو کاندیدانو لخوا چې پاتې راځي ښایي ګډوډي رامنځته شي. دا به ستاسو مسؤلیتونه لا درند کړي.
دغه څرګندونې پر داسې مهال ترسره کیږي چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکول سوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم تل هر امقا کاندیدان چې برایل شوی نیدی نو آقای دی لکه پا نورم حوادونه که چپیزیزون تزی باید پا همه غشکل اپیزیزون تلا چه او خلق مظاهرو و دی نورو یا بحرانی حالات را چه دیتی اونا هستی.
من نور محمد دی پکتیا ولایت یاریوب زازه و لسواله نیم دا غارو ما مخکم دا ذهن که را گرزی ولی وای چه کلا با ما چه کامیاب شو دویم سیال چې اولم برکی غور کړه چې نور په افغانستان کې ګډوډي جوړی نه کی هم دغه سي دی مغه نه درس واخلي هغه شوی یغه نه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې نور د اداري فساد د منځه یوسي. کامیاب رئیس جمهور نه مو دا غوښتنه ده چې نور د غریب مظلوم ولس غم خور شي.
عثمان عجیز جمال پلچخی د قلعه جواب شیدل کړه بس خدای دا سره پی کی چې موږ دغه ملک جوړ شي په اتفاق راشي او دا جنگ جدل به طور ختم شي. بس خلاص ما د غټ ارزوز مګن دغه شي بس رامي بس آینده حکومت کې کم انتفاق به د ټول خلکو به راضي او د خیر سره خدای پاک دغه سره چې خیر موږ ته ټول وکي.
په خوست کې وسلوالو کسانو تیر شپه یو مشهور خبریال او د انتخاباتو ساحوي ناظم لمر نیازی له تښتولو وروسته سخت وهلی دی. لمر نیازی یوه موده د آزادۍ راډیو خبریال هم و. همدا اوس لمر نیازی د تلیفون له لارې راسره دی. نیازی صاحب، د پیښې په اړه زموږ اورېدونکو ته پخپله معلومات ورکړئ. پیښه څنګه وه؟
ډېره مننه سرانت تاسو ته او زما خپل اورېدونکو ته ستاسو اورېدونکو ته سلام وایم. پیښه داسې وه چې تېره ورځ دوه نیمې بجې شاوخوا هغه وخت ما ازادي راډیو په یو حمام کې اورېدله او منتظر وم چې زه حجامت وکړم. په همدې وخت ما یو تلیفون ته تلیفون راځي، یو کس چې د انتخاباتو په ورځ باندې هغه سیمه کې کومه سیمه کې چې زه موظف وم ناظر و د نظارت دنده یې لرله، هغه ما ته ټلیفون وکړ چې هغه ورځ داسې یو مسله وه چې تا زه له مرکزه وایستلم څه علت و ما ته دا علت معلومات راکړه. نو بیا زه ورغلم، علت دا و چې د ټاکنو د اصولو سره سم یو کس کې نظارت کې د یو مشخص مرکز لپاره باید د هغه د نظارت په کار کې هغه مشخص کوټ درج شوی وي، چون ستا کوډ مشخص نه و. او له همدې امله ما میتي کسانو ته وویل چې تا له مرکزه بیرون کې چې دغه کار به د تجمع باعث ګرځي. کله چې زه بیرون راووتم او دغه کس ته ما اطمینان ورکو، نو په همدې ځای کې د زه په خبرو راوستم او ما هېڅ داسې تصور نه کوو چې داسې یو کوم پلان به دی له مخکې ترتیب کړی. بالاخره د خوست ښار په مرکزي نقطه کې د یعقوبی اډې جماعت په نوم یو جماعت ته د دې سره نږدې زه ولاړوم، د سره مې خبرې کولې. په همدې ټیم کې یو موټر راځي، بې پلیټه موټر راځي، وسلوال ترې ښکته کېږي او ما د ټوپکو په زور موټر ته پورته کوي. له تقریبا 15 دقیقې مزله وروسته چې د خوست ښار جنوب ختیځې برخې ته زه یوړلم، د موټر په وسیله باندې وسلوالو کسانو زه هلته ښکته کړم. هاته په لاره کې له یوې امنیتي پوستې سره هم دوی ودرېدل. ما امنیتي پوستې ته غږ وکړ چې ما تښتوي یا دغه اختطاف ګرځي. هغه پوسته د کمپاین په نوم له بهرنیو ځواکونو سره داسې کسان دي چې هغوی امنیتي دنده په مخ وړي. هغوی وویل چې دا زه پېژنم، دا تاسو کوم مشکل نه شي جوړولی. نو په همدغه ساحه کې لږ چې وړاندې تیر شو، په دغه ساحه کې زه راښکته کړم. بیا یې هم د وهلو ګزارونه راباندې وکړل، د ټوپو او د توت شنې لښتې هم زما په ډډو ماتې کړې. نو وروسته ما پوښتنه وکړه چې دا خو دغسې یو عمل نه و چې دومره غټه سزا یې ماته راکوئ. د ویل چې نامه غواړو چې تا ووژنو، تښتونکي څلور نفره و. زمي یو بل خبره دوی دا هم کوله چې تا ولې د وکیل کمال ناصر اصولي هغه غږیز کلیپ په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی چې له تا څخه یې غوښتنه کوله چې د ده له مشخص کاندید څخه ملاتړ وکړي یا د انتخابات په ورځ ورته کار وکړي. نو زما استدلال دا و چې زه د ټاکنو کمیسیون یو رسمي مامور وم او د بېطرفۍ اصل باید ما ساتلی وای. نو له همدې امله هر څوک آزاد و چې خپل رایه وکاروي او هیڅوک دې ته نه پرېښودل کېدل چې د کوم مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي یا ډله ییزه رایه وکاروي یا یو څوک وهڅوي. نو دغه هغه انګیزه.
بله، ډیره مننه. لمر نیازی و چې پرون د وسلوالو کسانو له لورې له تښتول کېدو وروسته وحل شوی دی. لمر نیازی سربیره پر دې چې خبریال دی، د انتخاباتو صحافی ناظم هم و د انتخاباتو په ورځ. ډیره مننه کور ودان چې لمر سره دې خپل پیښه شریک کړه.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازه نور که چه دوی باشی تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگو لوگ در شری
پوهنه
سویمون پا مرتب که دباران ده پارا پانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
اته بجه او اتلس دقیقه شوې د دې خبرونه په پای کې، یعنی له اتمو بجو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې خبرونه کې د روغتیایي خدماتو او روغتینونو د وضعیت په اړه ستاسو نظر ته انتظار باسو. ولسی جرګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو و غوښتل چې په خپلو چارو کې دی خپلواک عمل وکړي او د هیڅ ارګان تر اغیز لاندې دی ناراضي. د جرګې رئیس عبدالرحوف ابراهیمی د جرګې په عمومي غونډه کې پرون وویل باید د خلکو د احساس درناوی وشي. ځینو وکیلانو هم تاکید کاوه چې د رایو په شمیر کې د خلکو رای ضایع باید نشي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون له مخې ولسی جرګې دا صلاحیت لري چې د دواړو کمیسیونونو چارې په دقت سره وساري او له سره پرې غور وکړي. ابراهیمی وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواک دی او باید خپلواک عمل وکړي.
ما مخاطب می سازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
موږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامنه غورځوي. پولیسي جرګه د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د هغوی هر ډول اجراءات وڅاري. دا کمیسیون باید د هیڅ دولتي یا غیر دولتي ارګان یا د کوم کاندید تر اغیز لاندې رانه شي او د افغانستان خلکو ته روښانه ځواب ولري.
د ولسی جرګې رئیس وویل په خاطر دې هم د انتخاباتو په حق له اعلانې خبرې کړې وې او اوس هم ملاتړ کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ځینو سازمانونو په دې انتخاباتو کې د درغلیو په حق له یو لړ څرګندونې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون ویلي چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې درغلی ښیي. په دې ورځ د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم وویل چې ځینو زورورو د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنې کړي دي. ځینو وکیلانو وویل د دواړو کمیسیونونو د مسؤلینو ترمنځ باید هماهنګي زیاته شي.
تناقضات در پیشنهاد و در نظریات رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس
د انتخابات د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د رئیسانو په نظریاتو کې تناقض لیدل کیږي. کله وای سرغړونې ډېرې وي او کله وای په دې بهیر کې بدلون نه راولي. د دوی له خبرو دا نتیجه اخیستل شو چې دوی غواړي د خلکو له ارادو سره لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس آزادی راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي چې څېړل روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه به د راتلونکي میلادي کال په اوږدو کې پیل شي. ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د غزولو پروژه ده چې د عملی کولو تړونې د څلورو هیوادونو ترمنځ څلور کاله مخکې لاسلیک شوی دی. د ترکمنستان ولسمشر هم په خپلو تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د دې پروژې عملی کارونه باید په روان میلادي کال کې پیل شي. اقتصادي څیړونکي دا پروژه د افغانستان لپاره ډیره ګټوره بولي، وایي چې د عملی کولو لپاره باید افغان حکومت هم خپل هڅې جدي کاندي. د دې موضوع جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې واوري.
افغان چارواکي د ټاپي پروژې اهمیت ته په کتو ټینګار کوي چې افغانستان د ترکمنستاني چارواکو له غوښتنې سره سم په 2015 میلادي کال کې د دې پروژې د عملی کارونو پیلیدو ته تیار دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی مطالعه پیل شوی او افغانستان ورته 15 میلیونه ډالر بودیجه هم بیل کړی ده. د دې وزارت د پروګرامونو رئیس جلیل جمرانی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان هم په دې هڅه کې دی چې د ټاپي پروژې د پایپ لاین غزولو کارونه ژر پیل شي.
د افغانستان او د پاکستان او د هند د خاصه هیڅ مشکل نشته. تخنیکی مطالعه شروع شوې ده. د ترکمنستان د شرکتونو هڅونه جل د درو نور مملکتو ته معرفي کی، نو بیخي زه مطمئنه یم چې په 2015 کې به ان شاء الله د دې کار شروع شي چې د 2018 اخر یا 2018 پر بغاز د درې مملکتو ته ورسي.
ټاپي چې د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د طبیعي غازو د 1015 کیلومتره پایپ لاین غزولو پروژه ده، په سیمه کې یو له ډیرو مهمو اقتصادي پروژو څخه بلل کیږي. د دې پروژې تړون د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ په 2010 میلادي کال کې لاسلیک او په 2012 میلادي کال کې د معاملې اسناد هم بشپړ شول. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې پر دې پروژې به نږدې 11 میلیارد ډالر لګښت راشي او هر کال به 3.3 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز هند او پاکستان ته انتقال کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو سیډونکي وایي چې ټاپي پروژه سربیره پر دې چې غړیو هیوادونو ته ډیره اقتصادي ګټه لري، له سیاسي او امنیتي پلوه هم د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د کابل په هنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر هم ورته نظر لري، خو وایي چې افغان حکومت باید د دې پروژې د عملی کېدو لپاره چټک او مسؤلانه اقدام وکړي.
طبعا دغه پروژه به تر کار لاندې به ونیول شي، بغیر د دې که بیا هم فاسد حکومت رامنځته شي، مسؤلیت پذیری وجود ونلري او امنیت تامین نشي، بیا دغه پروژه بیا هم دغسې پاتې وي او موږ به د فرصتو بیا هم ګټه پورته نه کړو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي افغانستان به هم د ټاپي پروژې د غازو له پایپ لاین نه یو اندازه غاز ترلاسه کړي او په راتلونکي کې کولای شي خپل طبیعي غاز هم د همدې پایپ لاین له لارې پر هند او پاکستان وپلوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانانو د عمر په اوسط کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزیر وایي یو وخت به په افغانستان کې د خلکو د عمر اوسط 15-30 کاله و، خو اوس 3-5 کاله دی. دا په داسې حال کې دی چې لا هم د ډیرو په وینا په هیواد کې د روغتیایي خدماتو کیفیت خورا ټیټ دی او ډیر افغانان لا هم مجبور دي چې د ډیرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په دې راپور کې واوري.
د امیر روغتیا وزیر سوریا دلیل په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې اوس د افغانانو منځنۍ عمر 3-5 کاله دی. هغې وویل چې 12 کاله مخکې دا عمر 15 کاله و.
دولس کاله مخکې له افغانانو سره د 15 کاله عمر توقع وه. نن ورځ په منځني ډول یو افغان 3-5 کاله ژوند کوي، یعنې د ژوند کولو هیله په افغانانو کې لوړه شوې. که چیرې یو افغان ډیر ژوند کوي، دا په دې معنا ده چې په غیر ساري ناروغۍ د اخته کېدو خطر هم زیات دی. غیر ساري ناروغۍ لکه د زړه ناروغۍ، سرطانونه او د شکر ناروغۍ دي.
میرمن دلیل وویل چې په 13 کلونو کې د میندو او ماشومانو مړینه هم کمه شوې. هغې وویل چې اوس په هر 10 ماشومانو کې یو له 15 کلونو مخکې مري، په داسې حال کې چې 12 کاله مخکې په هر 4 ماشومانو کې یو ماشوم به خپل ژوند له لاسه ورکوه. هغې وویل چې د میندو د روغتیا لپاره په لارو پرتو سیمو کې مسلکي ښځینه قابلګانې روزل شوې او په عمومي توګه د روغتیایي خدماتو کیفیت لوړ شوی، خو په عین حال کې یو شمېر عام خلک او مدني ټولنې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پر ټیټ کیفیت انتقاد کوي. یادې غونډې ته په وینا کې د مدني ټولنې د روغتیایي کمیټې مشر ډاکټر محمد ناصر محقق وویل چې د خدماتو د ټیټ کیفیت له امله اوس هم ډیر خلک د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي.
مهمترین نگرانی
د مدني ټولنې تر ټولو ستر اندېښنه د هغه افغانانو د ځان روغتیا او سرنوشت په اړه ده چې د تداوی لپاره بهر ته په مسافرۍ ځي.
تر دې مخکې د روغتیا په برخه کې دوه نړیوالو سازمانونو هم ویلي و چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات دومره ډیر نه دي څومره چې ادعا کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلک کلومړنۍ او صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په راپور کې مو د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر له قوله واورېدل چې د افغانانو د عمر اوسط لوړ شوی دی. د اغلی دلیل په وینا اوس د افغانانو د عمر اوسط 3-5 کاله دی، حال دا ده چې پخوا 15 کاله و. تاسو د روغتیایي خدماتو په باب څه نظر لرئ؟ د روغتونونو وضعیت درته څنګه ښکاري؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، د دې خپرونې په پای کې یعنی 4 دقیقې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. له 8:30 تر 9:30 بجو پورې هر یک شنبه میکروفون ستاسو وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تهران د امریکا هغه پریکړه رد کړه چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د نوي پیشنهاد شوي استازي ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ایران وایي حمید ابو طالبی ته د ویزې نه ورکولو قضیه به ملګرو ملتونو ته راجع کړي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی پرون شنبه ایرانی رسنیو ته وویل چې هیواد په پام کې لري ابو طالبی ته د ویزې نه ورکولو لانجه د ملګرو ملتونو د قانوني میکانیزم له طریقه حل کړي. رقچی ویلي موږ نه غواړو د حمید طالبی پر ځای بل څوک معرفي کړو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د جمعې پر ورځ ویل چې ملګرو ملتونو او ایران ته پخواله ویل سوي وه چې موږ به ابو طالبی ته ویزه نه ورکوو. واشنگتن په ملګرو ملتونو کې د خاص استازي په توګه د ابو طالبی پر نومولو انتقاد لري، ځکه وایي چې دای د محصلانو په هغه اسلامي ډله کې شامل و چې په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا سفارت په خپل ولکه کې راوستلی وو او 250 تن امریکایان د 444 ورځو لپاره برمته کړي وو. خو ابو طالبی وایي د هغه وخت یوازې د محصلانو د ډلې ترجمان وو. په ملګرو ملتونو کې د ایرانی هیات ویان حمید بابایی وویل د امریکا لخوا ابو طالبی ته د ویزې نه ورکول د افسوس وړ مسأله او لنړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. په امریکا کې ډیره ایرانی کارپو بهمن اقایی دیبا ازادي رادیو ته وویل ابو طالبی ته د ویزې نه ورکول به د امریکا او ایران ترمنځ پر اټومي مذاکرو او اړیکو کوم اغیز ونه کړي.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه
په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی، نه د مرکچیانو د ډلې غړی دی او نه هم پر اټومي مسأله په مذاکرو کې کوم نقش لري. د نړیوالو قوانینو له مخې امریکا د ملګرو ملتونو د کوربه هیواد په توګه اړ ده هغو ډیپلوماتانو ته ویزې ورکړي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې کار کوي. خو د امریکا کانګرس په وروستیو کې یوه لایحه تصویب کړه چې واشنگټن ته دا صلاحیت ورکوي څو د کاندیدو سفیرانو له ډلې ځینې یې د امنیتي خطرونو په صورت کې رد کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه د قانون بڼه غوره کړي د امریکا د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د دې لایحې له مواردو سره سم ابو طالبی ته د ویزې له ورکړې ډډه وکړي. ملګرو ملتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. واشنگټن په ورته ډول په 1998 میلادي کال کې هم فلسطینی مشر یاسر عرفات ته چې غوښتل یې په ملګرو ملتونو کې وینا وکړي ویزه ورنه کړه. ملګرو ملتونو هغه وخت دا پریکړه غندلې وه. حمید ابو طالبی تر دې مخکې په اروپایي ټولنه، بلجیم، ایتالیا او استرالیا کې د ایران د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده.
د راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو ساعت 8:30 دی. لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. خو اوس اسدالله الدین د دې ساعت لاند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې د ولسمشرۍ انتخاباتو قسمي نتیجې نن اعلان شي. د تخار ولایت د رستاق ولسوال وایي چې په دې ولایت کې د کورنیو بې ځای شوو وضعیت ته پام ونه شي ګڼ کسان بمړ شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن یک شنبه په دوبی کې له قزاقستان سره دوستانه مسابقه کوي. د سوریه دولتي رسنۍ او مخالف فعالان پر یو بل په مرکزی ولایت حمص کې د داسې حمله تورونه پوري کوي چې ویل کېږي زهرجن غاز پکې کارول شوی دی. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر ارسن ایواکوف وایي د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پرونی بریدونه د روسیې لخوا د یرغل یو عمل دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د روسیې د باندنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې هیواد د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي له نورو عواقبو سره به مخامخ شي. د عراق له رمادي ښار څخه د امنیتي ځواکونو په القاعده پورې د تړلو وسلوالو او حکومت ضد قبایلو ترمنځ د درنو جګړو راپور ورکړل شوی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې د یو کومکي کمپیوټر د ترمیم کېدو امر وکړ.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در یک ساعت با شما خواهیم بود. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش حد اوسط میزان عمر افغان ها خبر میدهد. مقام های این وزارت دیروز در نشست به هدف بررسی وضعیت صحی در افغانستان گفتند اوسط عمر افغان ها از 45 سال به 63 سال بلند رفته است. اما مسئولان بخش کمیته صحی جامعه مدنی از عرضه خدمات صحی بی‌کیفیت در افغانستان نگرانی دارند و میگویند که بیشتر افغانها برای تداوی به کشورهای همسایه میروند. در منطقه شما خدمات صحی در کدام سطح قرار دارد؟ آیا از سهولت‌هایی که برایتان در عرصه صحت فراهم شده رضایت دارین؟ همه حال میتونین برای ما زنگ بزنین و نظریات خود را در این مورد شریک بسازین.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل قدرمن اوریدونکو، لمدې شیبې کولی شئ چې په خپله سیمه کې د روغتیایي خدماتو په اړه نظر څرګند کړئ. په دې کې شک نشته چې نیمګړتیاوې شته، او په دې کې هم شک نشته چې نسبت پخوا ته ډېر کار شوی دی. شاید ستاسو په ولسوالۍ کې هیڅکله هم کلینیک او روغتون نه و، لیکن اوس ممکن وي. شاید ستاسو په سیمه کې هیڅکله به دایا یا قابله نه وه، لیکن اوس ممکن وي. ډېرې قابلی او دایې روزل شوې دي، او لمدې په همدې وجه د میندو په دې ولادت په وخت مړینو شمیر کم شوی دی، لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزیر هم ورته اشاره کړې وه. خو په دې کې هم شک نشته چې ډېر خلک لا هم ډېر شکایت لري په تېره بیا له روغتونونو او روغتیایي خدماتو څخه. نو که غواړئ چې خپل نظر، خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، همدا شی به ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. 0 او 9 2 3 5 څلوېشت او یا هم صفر اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس د ازادي راډیو د سټوډیو شمیرې دي. په دې شمیرو له موږ سره تماس نیولی شئ.
شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی
خبری و کیسه؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی
سلام علیکم. تاسو تاسو همکار او تاسو اوریدم کو سلامونه کوم.
سلامت اوسئ.
جانزیب کوم د جلال آباد څخه.
بله صاحب، جانزیب صاحب مهربانی.
موضوع هم دره که سم موضوع سره وایسته خو زه به اوسو نه یوازم ته نگهار کې د روغتیا په اړه کې سم مخکبه دغه نه شو ضروره د جنن زمونږ یو ضروري لاړه په خبر ده د خېل د دې لپاره په خبر ته لاړه.
bale
دا جوړ دي کې ته خراب و او دې ته تا دی ونه شو لاره درې مور ته خېل ډاکټر ته دغه ونه شو.
bale
نن سلام په خبر ده.
bale نو
بل خبر دا چې سم ته ما چې زمونږ د نگهار
bale
د پدې سم حالت په افغانستان د بګېکما د څه
بله بله صحیح مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دی څرګند کو. خدای دې وکړي چې تاسو ته ټوخینې پیدا شوې په اخره کې مو وټخل او تاسو هم مجبور نه شئ چې پیښور ته د درملنې لپاره لاړ شئ. نور اوریدونکو هم میله لرو چې ټلیفون وکړي او په همدې موضوع نظر څرګند کړي. ډېر به خوشاله شو چې د خپلې سیمې د روغتونو د روغتیایی خدمات و پاره خپل نظر لنور سر شریکی.
بله 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است. امی حال میتونین بر ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب میربانی.
بله
سلام صاحب بفرمایید.
از ولسوالی چرخ ولایت لوگر بسمت
به تمام. بفرمایید صاحب میربانی.
این صاحب کلینیکای ما سابق بود، اما پروژه سابق دکتر خالق مسئولش بود. کلینیک ما خوب خدمت میشود و مردم خدمت میشود، تا مردم ها بیشتر میشود. ساحه جنگی است، مردم بسیار پریشان است. بعد از اینکه دکتر خالق کار از وظیفه برکنار شد، به جایش کدام کسی دیگه آمد، دیگه کلینیکای ما بالکل فلج است. و حاجی شریف نایب خیل که مسئول سیاحت عامه ولایت لوگر است، یک شخص کارکن نیست، به مردم هیچ خدمت نمی کند. در این سر توجه شما را در سوالی شخص می خواهیم.
بله، و آیا اینطور کمک های خارجی هم کاهش یافته یا دکتران و البته کارمندان صحی مؤسسات خیریه هم کم هستند در ولسوالی چرخ لوگر؟
مؤسسه خیریه خوب سابق هم مؤسسه خیریه که بود به ولسوالی چرخ بسیار کمک میکرد. چرخ یک منطقه جنگ زده است. در نمی جنگ حملیاتی که در برای انتخابات آمدن تقریبا 54 نفر 60 نفر زخمی شد که ما سراسیمه بودیم و هیچ جای رسیدگی نمی کنیستیم. اطفال و مویسفیده و تمام سفرهای ما در هیچ جای تا امرجنسی می رسیدیم. بعد در قصه های ولسوالی اگر شفاخانه فعال می بود که کلینیک فعال است، دکتر شاهزاده که یک شخص کارکن است مسئول کلینیک ماست، مگر وسایل و دوا ندارد. اونم دکتر شریف که یاست کل تمام چیزی را سر ما قید کرسد.
بله تشکر و میدورست. مسئولین صحی در کابل و در ولایت لوگر شنیده باشند اظهارات شما را. مهربانی
سلامت کرده بودن. بله اردون که لرو مهربانی و که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو.
فکر میکنم تماس از این شنونده ما قطع شد. یک بار دیگه موضوع برنامه را برای شنونده ها اعلان بکنیم که در مورد خدمات صحی و عرضه ای خدمات در مناطق مختلف افغانستان بحث میکنیم. از شما میشنویم آیا آنچه وزارت صحت عامه افغانستان میگه که خدمات صحی را به صورت گسترده در مرکز و ولایات افغانستان عرضه میکنم، در منطقه شما همچنین است، چقدر رضایت دارین از عرضه خدمات صحی و چقدر دسترسی دارین و مشکلات صحیتون تا کدام حد تا حال حل شده و آیا مجبور شدین به خارج کشور برین برای بعض تداوی ها یا نه؟ از شما مشنیم. یک شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید صاحب.
مهربانی وکی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی دوره.
سلامت و سید دوش چی لکم زین خبری کوی؟
ممندری ولسوالینا.
ممندری ولسوالینا. څنګه ستاسو په ولسوالی که روختون یا کوم کلینیک شته؟
ولی من یه پولیس حالی که کلینیک مشتری رختن مشتری هر تقریبی کد یوشی مشکلات کشتری
مشکل چره؟
آقا دوائن مشکل ده چه بی کیفیت دوائن پاکستان خواهر را لگل کی
بله یعنی د بکیفیت دوا مشکل شته لیکن تاسو دا تاییدوی چې نسبت پخوا وختونو ته دا تاییدوی چې نسبت لس کاله پنځه لس کاله پخوا ته ستاسو په سیمه کې روغتیایي امکانات زیات شوي دي بله صاحب ډېره زیاته مننه او دا مو ونه ویل چې په دې روغتونونو کې څنګه وضعیت کېږي له خلکو سره که په دې اړه هم اورېدونکي نظر څرګندول غواړي البته حقایق دی ووایي نو خوشحاله بشو
بله چیزی که ای شنونده ما رویش تماس گرفتن بدون شک سارون صاحب که یکی موجودیت ادویه به کیفیت و تاریخ گذشته و همچنان کمبود ادویه خوب و با کیفیت عالی یکی از مشکلات هست و دومش نبود متخصص هایی که در روی ماشین های پیشرفته که فعلا در اختیار وزارت سطحامی افغانستان قرار داره روی اینا کار کنن و فعالیت بکنن. یک بار رئیس جمهور کرزی هم گفته بود که دستگاه ها و ماشین های خیلی پیشرفته در افغانستان وجود داره اما کارمندان نیست که روی ماشین ها بله فعالیت بکنن.
اون دا افغانستان خدا مشکلات شده متاسفانه لیکن او بگوری چی نورا بدون که چوایی آزادی رادیو ده مهربانی وکی میکروفون ستاسو
بفرمایید. سلام
علیکم.
سلام سر مهربانی
تطول لما خدا زادی را کنت شسلام اولا و نورست سمی مومن نیم از کالا بسار نمالی کنم
مهربانی که وی مومن سیم
به اختاز دا کن موضوع شدی را خم موضوع دا بیاک لبانی ویلشم چی دلتا پا کابل که بازی شفخانی دی چی هاگوی دا مریضان تا خازینی اخلی بالخصوص دا کم جنمال ساسو اندیشی کم دا دی نسائی دی تکلیفی مشکل ہوئی تا خوین اخلی او دوی تا وای چی دا ضرورت تا چون ساس و مریض ہوئی دا کم خود مواجیشی نو اکثر دا تکیگی چی بیا دا غوین دا دوی سخ کارم ناستی او دا وین دوی خپل بانکونه کی زان دا پار ساتی او پا دی کی ابل مسئلہ دا چی کلا دیر زیاد مریضان وی دا ولایتون تا خرازی مجبرات تا ساس باندی بیچ کلا دوی اولاد پیدا شي ولدي څخه په یو نوم په بل نوم باندې د شیرینې په نوم باندې پیسې ترې اخلي او دا خلک ډېر زیات ضرورول کېږي.
بله دادی وینه مسئله چی ده؟ وینه خو اکثرا په روغتونونو کې د ټولو دنیا هم داسې ده وینه تر اخلي د دې لپاره چې وینه معاینه کړي له وینې ډېرې ناروغۍ معلومېږي وینه به د دې لپاره اخلي.
نه نه لکه کومه وینه چې د معاینې په خاطر باندې اخلي خو هغه مقدار معلوم وي چې کمه وینه اخیستل کېږي کومه پیشکاري کې چې هغه باندې کفایت کوي ولې دا چې مطلب دوه خلطي یوه خلطه وینه اخیستل کېږي او یا فرض مثال دی هغه وینې ګروپ نه برابرېږي ډېر په مشکله باندې وینه پیدا کېږي نو د هغه شخص مجبورۍ چې په ټول ښار کې وګرځېږي او دا وینه پیدا کړي او پیسې پرې ورکړي نو دا خو په یو وخت کې چې کله ضرورت وي ښه خبره ده چې وینه باید موجود وي او دا چې مطلب دوی ښه هغه مریض مطمئن شي په دې باندې چې دا مریض لکه مطلب جوړ ده وینې ته ضرورت نشته
دا خو یو موضوع شوه دا خو یو موضوع شوه دره تو چې دې روغتونونو کې د ډاکټرانو یا د نورو کارکونکو وضعیت و برخورد لخلقو سره څنګه دی؟
اصلا تر تو وایم کله چې سرطبیب په دوی باندې راځي په هغه وخت کې خپله ډاکټران ځان داسې نمایان کوي چې موږ څه وضعیت کوو له مریضانو سره ولې هیڅوک هم داسې احساس د مسؤلیت نه کوي چې واقعا په دې خلکو باندې زړه وخوږي ځکه دا خو ډېر ویلي دي او ضرورت دې ده چې د مریضانو سره ښه وضعه وکړي ښه وضعیت وکړي مونږ ته کله چې د واسطي واسطهبازي خبره شي خصوصا په دولتي شفخانو کې کله چې یو څوک ورته ټلیفون کوي یا مثال واسطه وي نو بیا ښه مونږ ته سره ډه ورته کوي ولې هغه خلک چې له لرو ولایتونو څخه ورته راځي د مجبوریت په اساس باندې چې ولې دلته به کیفیت وي متاسفانه چې کیفیت هم نشته دوی سره ښه وضعیت هم نه کېږي او دوی حتی که درته ووایم چې یعنې په خپل راتګ باندې پښمانه وي اکثره وخت وایي چې مطلب د دې نه خو زمونږ په کور کلي کې
چې کوم شفخانه دی البته اکثر ډاکټران هم شناسوي، خو مشکل دا دی چې هلته کیفیت موجود نه وي، نو خلک مجبوري دي چې د کابل ښار ته راشي. دلته په ښار کې نو څوک واسطه لري، هغه د ښه وضعیتو سره کېږي او که نه لري نو د طبیعتن یو معلومه خبره ده، تاسو کولی شئ چې وګورئ دا شفخانې څخه راشي وی ساري، نو خپله به دا نتیجه باندې تاسو
ورسېږي. ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو.
تشکر از شما، سلامت باشین. شماره های ما در افغانستان 07-822-755-0799-203-540. موضوع برنامه ما هم عرضه خدمات سی‌ای است که چقدر رضایت دارین و چی مشکلات در عرصه صحت در منطقه شما وجود داره و چقدر هم راضی هستین از این.
بله، خصوصا که پدی اره و وش استاسو پسیمه که نسبت به خواهد چنگ تیبی یا روغتیایی خدمات زیاد شویدی او کندی او پا مجموع که وضعیت چنگ ده روغتونون تا چکل زیل تا سر لناروغان و سر شو وضعیت کیجی او داوا و درمل پا نسبی دول شدی او کندی. او ریدون که لروزان معرفی که
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، السلام علیکم. خوب هستید؟ صبحتون بخیر. خوب
سلام هستید؟ زنده باشین، سلامت باشین. صاحب خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
سلام، زنده باشین. شما تماس گرفتین؟ خیلی هستم. من از ملاقاتی اگر غربان ما تماس گرفتید.
بفرمایید فیصلی صاحب، چطور از خدمات سی در غربان؟
زنده باشین. خوانا خوانا خوانا.
بله صاحب، برنامه فرمایشی نیست شنونده عزیز، ما روی خدمات صحی بس میکنیم در این برنامه. اگر در این مورد گفتنی دارید بفرمایید.
من که چنگ دهی وزید
چطور است وضعیت صحی در ولسوالی غربند؟ فکر میکنم اینا هیچ مشکل صحی نداشتن.
صحتمند ده، خوشحال ده، پسند رو بسی گرزی، خدای دی خوشحال لری او لناروغی دی پامان بی. خیر، نور اوریدون که حمله رو مهربانی وکی، آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بله صاحب.
الو.
بفرمایید صاحب، مهربانی، صدای شما رو میشنویم.
متاسفانه دیده تلفون هم قطشو، تخنیکی همکار وای چه نن لکه چه تلفونونه شنیدی وضعیت خراب ده، ده صحت پزای ده خلکو ده صحت پزای ده تلفون وضعیت خراب شویده. تلفون شمیری ده یو زلوی بیای ایلان کو 0-9-9-2-3-5-4-5 بلا شمیره ده 0-8-2-5-5-5. پدیش میرو تاسی کوله شی لمرسره تماس ونیسی او پخپل سیمه که در روغتیایی وضعیت پا باره که نظر سرگن که در افغانستان دی آمی روغتیا وزیر روایی چی دی افغانان دی سیهی خدماتو دی زیادی دو لکبله دی افغانانو دی عمر اوسط لوارد شویده. او ریدون که لرو میروانی.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. میروانی کنین صاحب. بفرمایید.
معلوم پای در بچر هستم، خیلی کابل ولدی.
مهربانی کوی صاحب.
شبان صاحب سید خرستاد موضوع تیبی تو دقیقی باشد.
بله بله، چنگ تیبی خدمات یا روغتیایی خدمات بهتر شویدی، تاسی تری رازی است او کسنگ؟
شبان انشالله پا افغانستان که ماشالله کلینیکون استاده چه بخانه استاده یعنی نو د تاسو په کلینیکو نشته دا په کلینیکو کې به ترانه ما سره تاسو خو متداري په کې نشته دا واګان په کې شته که سپ په کې نشته دا او تاسو په کې شته زه په کې نشته دا هر ډاکټر چې په راشي په کلینیکو لري نه د مریض پوښتنه شته نه د بل څه پوښتنه شته حتی د څه ډاکټران ما وکړ یو بیچاره یو پښه ماته شوې وه نو پښې د پارسو پهلاسره او د پارسو وخت کښې دا بیچاره تېره اوسه شفاخانې ته بیا د یو ډاکټر
بمب یې ناخلو په دې پښه باندې ورته لاس کېښوده، نو د غریب به چغه وکړله. دا به بیا ویلې چې دا بل ته ویلې چې نه بیا کې آرام نه شه.
بله
بله.
نو په افغانستان کښې دا دغسې سابدن وسه کو تاسو داسې کولی شئ چې
شکایت لري چې چارواکي واوري، ممکن له ځینو مشکلاتو چارواکي خبر نشي، لکه څنګه چې مخکې یو اوریدونکي وویل، وایي کله چې سرطبیب روغتون ته ورشي بیا ډاکټران او د روغتون ټوله عمله ښه برخورد کوي، خو کله چې سرطبیب نه وي بیا دوی ښه برخورد نه کوي. نو که دا تاسې په د دې پروګرام په شان پروګرامونو له لارې خپل نظر څرګند نه کوي، نو دا چارواکي به څنګه خبرېږي؟ په هر حال له تاسو مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو. نورو اورېدونکو ته هم سترګې په لار یو.
شنونده داریم روی خط، نه تماس از اینا قطع شده. امروز مشکلات هست آرون صاحب در خطهای تلفون هم که تا حالا شنونده ما چندین شنونده ما تماسشون قطع شده. حالا یک تماس دیگر بگیریم.
بله، مهربانی اوکی، آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
بفرمایید صاحب.
سلام علیکم،
سلامت و سهی کرم و دان لکم زهن خبری کوی. بله، د هلمند ولایت کې څنګه دی روغتیایي وضعیت؟ څنګه دی ډاکټران څنګه دي؟ روغتونونه څنګه دي؟
روغتیایي وضعیت خو د دولتي هسپتالونو په دغې باره کښې به زه درته ووایم چې هسپتالونه خو سم هسپتالونه دي، ډېر ښه جوړ شوي دي، ډېر ښه برابر دي. البته دا به درته ووایم چې ډاکټر مطلقان ډاکټر نشته په کښې.
بله،
ولې ما خپل هم غوښتل چې دا ولې وپوښتم.
درې میاشتې مخکې زما د ورور پښه ماته شول، ما ور وسوي چې دا ټول مې کړي، نو وزن یې ور واچوي. درې میاشتې پر وزن ته وولې، اخري تر زنګانه لوړه ماته و زنګل شي، هغه جام شلو، خو په هغه سربېره هغه وزن یې ناکامه شلو. بیا چې سره ولاړ شول، بیا یې تخان ترې وکړې، تخان یې هغه چرچې وکړې، هغه هم چې خراب شول. درې میاشتې وخت یې په دې کښې واخېستې، د دې سه بیا دی مې پوه شي دا زه څه پرې وکړم، دا خو مې را پښه مې وکړه کېدو ته ودرولې. نو بیا هم دوی را ته وویل چې ته کندهار ته بوځه، چې مایشي پښه مې ته بوځه، هلته ښه ډاکټران دي. نو ما ورته وویل چې درې میاشتې وخت یې دلته ته ما وویل دلته تېر نو چې ته په وسه باندې له وکړه، خو اوله ورځ به ما ته ته اجازه را کړې وای. بیا مې د دې څخه بوتلې کوسپین بوتلې، هلته کښې ورسوي، درېیمه شپه یې عملیات وکړې. اوس هغه سړی دي پر هغه پښه باندې هغه لرې دي. نو هسپتالونه خو ډېر ښه جوړ شوي دي، دولتي خاص دا دا بوشي روغتون دي چې دغه دولتي هسپتال دي، ټول خلک ورته را ځي. خو ډاکټر دغه چې ډاکټران یې ځي، مثال ته ناوي خورایې څلور دوه کاله مخکې خیاطي کوله، په دا خیاطۍ کښې مکتب شروع کړي، اوس دوه کاله کېږي چې مکتب وایي، په اتم سیم کښې دی، په کال کښې دی درې سیم ته وایي. نو ډاکټران هم ګرد دغسې ډاکټران دي چې داسې هغه دولس سیم ته هغه څنګه پاس کړي دي، په کال کښې درې سیم ته څلور سیم ته مکتب یې ویلې دي، هغه ډاکټري ته ځام دختر دي، بس دی ډاکټر دی ډاله ولاړ به کېږي. نو ډاکټر مطلقه نشته. زما د صحت عامه سره د وزارت څخه یوه غوښتنه ده چې دوی متخصصین راولي، ډاکټران راولي. او بله خبره مې دغه ده چې دغه په دا دولتي هسپتالونو کښې چې کوم ډاکټران دي چې دغه شخصي ځایو ته پرې نه ږدي، دا په شخصي ځایو کښې بیا کار کوي، په دولتي ځایو کښې کار نه کوي. او دلته چې دولتي هسپتالو ته کوم هغه دا دوایانې را دي، هغه هم دوی غلا کوي، په هغه کښې هم غلا کوي، بیا کار هم نه کوي. وایستې بیا چې کار هم کوي، هغه به ډېره وایسته ته ورته برابروي. نو دغه زما د وزارت کښې صحت عامه څخه دغه غوښتنه ده چې دغه ډاکټران چې په دغه دولتي هسپتالو کښې کار کوي، چې دا د شخصي ځایو څخه مطلقاً رادن کړي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې شخصي معاینه خانې دې نه لري، خو دا خو هم نه شي کېدی. په هر حال
زما دغه غوښتنه ده، وزارت صحت عامه څخه زما دغه غوښتنه ده چې دغه ځایونه را بند کړي. نو بیا به دغه دوی دوی کار وکړي، کنې اول خو ډاکټر نشته، زما دغه غوښتنه ده چې دوی ډاکټران پیدا شي.
بله، ډېره زیاته مننه. البته ډاکټر به هم بېرته له دې همدغو موږ تاسو افغانانو څخه پیدا کېږي، خو ستاسو په ولایت کښې له بده مرغه د تعلیم خونده هم نشته. ډېر وخت خو ښوونځي پکښې بند ول، او حتی ښه معلمین هم نشته. چېرته چې ښوونځي ډېر وخت لپاره بند وي، معلم هم نه وي. نو چې معلم یې د ساویه ټیټوي، نو د شاګرد خو به خامخا ورسره ټیټوي. دا به ډېر کلونه غواړي چې بېرته همدغه جبران شي، همدغه خلا چې راغلې ده، همدغه ستونزه چې پېښه شوې ده.
و خود را به البته فاکولته طب یا پوهنځی طب افغانستان در هر پوهنتون هر ولایت که باشه عیار بسازن، بدون شک سطح پایین تعلیمی اجازه را نمیده که باز شاگردا بتونن به پوهنځی طب رابیفن.
بله بر بشو بل اوریدون که ته او گروه چی دوید سوایی آزادی رادیو را میکروفون ستاسو
بفرمایید سب دوید تماس از اینا قد شده سارون سب. یک موضوع را که متوجه اگر شده باشین، ما تقریبا حدود 6 ماه پیش بود روی برنامه روی صحت و خدمات صحی برنامه را ترتیب کرده بودیم، البته میکروفون شما را.
بله.
در او وقت خیلی مردم شکایت داشتن از خدمات صحی، اما به نظر می رسون چه وزارت صحت عامه افغانستان میگه تا حالا شنونده های ما که زنگ زدن تعداد زیاد رضایت داشتن از خدمات صحی، اما نبود دکتر و ادویه بی کیفیت باز افهای بود که روش تماس گرفتن، اما در مجموع موجودیت کلینیک ها و خدمات را خوب توصیف کردن.
بله و ډیرو سیمو کې دوی وای چې د رختونونه او کلینیکونه جوړ شوی دي، دا په خپل معنی ده چې پرمختګ دی. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
بفرمایئ. سب رادیو آزادی
است. وعلیکم السلام. علیکم
سلام. سب مهرباني.
احمد فرید هستم، اشعار کابل با تو
میشنم. بفرمایین آقای فرید.
متلقی موضوعتان درباره صحت است؟
بله بله، درباره عرضه خدمات صحی در هر منطقه افغانستان. چطور از در کابل بدون شک پایتخت است، خدمات صحی بهتر است نسبت به همه جای. شما راضی هستین از این خدمات؟
متاسفانه مترم شفخانه بسیار زیاد است و دکتران زیاد است. من تا ما که یک مشکل داریم از کیفیت ادارات، خاطر از اینکه اکثرا اینجا یک تشخیص وقتی که مریض ما میبریم تشخیص میکنه، اما مریض آدم ها در کشور پاکستان بباریم یا کنم کشور هندوستان بباریم، اما تشخیص عوام میکنم. من تا مشکل در اینجا است که کدام دوایی که در افغانستان داریم ما استفاده میکنیم خیلی فایده نمیکنه. و دوا که از اونجا میگیریم کیفیتش خوب است، دیگه او مریضه که ببریم در اونجا دوا شو بخوره با اونا جور میشه. دیگه معمولا آن مشکل دایی است که کیفیت دوا بسیار خراب است. در روز هست ما دایی بارا باید یک اقدام جدی کنه و جلوی از دیرا بگیره دایی که دوا جالی یا دوا بی کیفیت داری به افغانستان میکنه، باید در مقابلش یک اقدام جدی بکنه.
بله. و چطور است برخورد ها در شفاخانه های کابل اگر شما گاهی رفته باشین، و آیا با کدام برخورد یعنی نادرست خو مواجه نشدین؟
برخورد اصلا دو نوع باشه. کسی که در شفاخانه شخصی میره خب به خاطر پیسه، معمولا که خب برخورد امرارتان خوب میکنه به خاطر از اینکه باز یک نفر مشتری جوشه باز بیه. و در شفاخانه دولتی دیگه اونمو مسئله از کسی که واسطه داشته باشه، کسی که فرض مثال یک دفتر یک کسی را بشناسه دیگه خوب کار میکنه. از او بزر دیگه هر دفتر کشش میکنه که خود تیر کنه از کار. و چیزی که باید مریض توقع داشتن باشه او پسیم توجه نمیکنم دفتر دارم.
تشکر از شما، سلامت باشین. فکر میکنم سروان صاحب یک یا دو شنونده را میتونیم بگیریم
در خبرونو که البته
نشر خبرها میرسه.
نو مهربانی او که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو. مهربانی که تلفن قطع نیوی زبا یو زل بیا هم موضوع تلفن متاسفانه قطع شو. موضوع با بیا ورت اعلان کو دا افغانستان دا امی روختیا وزارت وی چه دا افغانانو دا عمر اوسط تر پخوا زیاد شوی دی. دا امی روختیا وزیر وی دی افغانانو دا عمر اوسط 15 سلویش کلو و خوص دریش پی تکاله دی. نایمی سب کل چه پخوا دستی و چه پا دیرو ساده و دیرو معمولی ناروغی و بندی خلق ملکیدل، لیکن لیوی دی خلکو د ذهنی یا د پوهې او معلوماتو سویه هم لوړه شوې ده. مثلا پخوا که به یو څوک اسهال رو یو ماشوم، نو دوی به اوبه پې بندې کړي، اوبه به نه ورکولې، لیکن پرلپسې تبلیغاتو او د معلوماتو له برکته اوس هغوی پوهېږي چې که څوک اسهال وي یا نسناستی ولری هغه ته اوبه زیاتې ورکوي، د مالګې اوبه ورکوي، نو له مرګه ژغورل کېږي. اوریدونکی لرو، بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. متاسفانه دوی تلفون هم قطع
شده. بدون شک امی و وسایل اطلاعات جمعی خیلی کمک کرده به مردم هم که سطح آگاهیشان بالا بره. شنونده را بگیریم، مصرف از اینا نشه. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
متاسفانه بیا هم تلفن قطع شد. نن رشته هم چه کوم مشکل ده په تلفون کې، نو هیله ده چې له خبرونو وروسته دا مشکل رفع شوی وي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادي
السلام علیکم.
سلام صاحب مهرباني.
سلام
عبدالرشید خبر کوم د جلال آباد خانه تر اوسه تاسو ته او تاسو ته طریقه د آزادي رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه
وکړئ. سلامت اوسئ عبدالرشید صاحب.
موضوع مې اوریدلی د ساروان صاحب. زه څو خبرې کوم، څو نظر که ګیلې په توګه د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت څخه لرم. د نیرال سیمه ییز روغتون دی، سره له دې چې په دې باندې ډېر بیروبار او څو ولایتونه په دې باندې پراته دي، زموږ هېوادوال ډېرې سترګې په لارې دي دپاره. خو په دې کې داسې خلک دي، تاسې باور وکړئ چې په واسطوب باندې راغلي که په هر صورت باندې راغلي، خو چې ته ورشې والته په عامې روغتیا کې تا ته کوم ټیسټ وکړي او چې هغه په شخصي معاینه خانه کې ته وکړي، نو دومره زیات فرق لري چې شهاد نه زیات. زه یوه موضوع وړاندې کوم تاسو ته. تېره ورځ ما خپله مور بولې وه د نیګران عامې روغتیا ریاست ته، او هغوی چې د هغې الټراساؤنډ ټیسټ هلته وکړ، نو ما ته یې ویلي چې دا اپنډکس ته. نو ما بیا یو کار وکړ، زه لاړم بېرته په ښار کښې په شخصي معاینه خانه کښې ما د دې ټیسټ وکړ، نو د هغې په تریخې کښې چې وې شګې وي. نو تاسې فکر وکړئ چې دا خلک خیر دی، مونږ په دې باندې ګواهي وو. مونږ ټولو ته دا معلومه ده چې د افغانستان په هره اداره کښې اداري پوکال شته دي، خو د خلکو په ژوند باندې ولې لوبې وکړلې؟ دا مې روغتیا وزارت
متاسفانه دې خبرونو وخت را